ترنوبه جو ده. ترنوبه جو به د افغانستان او سیمې پر حالاتو ورستی معلومات درته وړاندې کوو، او احمد تکلی له خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ټاپ قومندان له لرې کېدو وروسته د امریکا ستراتیژي پر خپل ځای ده او په بری سره به عملي شي. د افغانستان دولت اعلان کړی چې په قرغزستان کې د روانو ناامنیو له خپرېدو وروسته یې لسګونه افغان محصلین هیواد ته راستانه کړي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې له خپل روسي سیال دیمیتری میدویدف سره تر کتنې وروسته هغه د یوه کلک او باوری شریک په توګه وستایه. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ټاپ قومندان له لرې کېدو وروسته د امریکا ستراتیژي پر خپل ځای ده او په بری سره به عملي شي. ښاغلي اوباما چې په واشنگټن کې د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدف سره تر کتنې وروسته په یو ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې خبرې کولې، وویل دی هیله مند دی چې د مکریسټل پر ځای ټاکل شوی قومندان جنرال ډیوید پیترایوس به په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ په پلي کولو کې اغېزمنه ونډه ولري، او په قومنده کې له دې بدلون سره به د افغانستان د جګړې په صحنه کې کوم خنډ رانه شي. د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس او د دې هیواد وسلوالو قواو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن هم ویلي دي چې د جنرال سټینلی مکریسټل له لرې کېدو وروسته به د افغانستان په ستراتیژۍ کې کوم بدلون رانه شي. په دې اړه تفصیل د روانې خبرونې په ترڅ کې واورئ. د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو او ملکی قواو په روزنه کې به مرسته کوي. د پېښور او ننګرهار ترمنځ د ریلګاډي د لارې د غځولو پروژه او د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین غځېدل هغه مسایل وو چې پاکستاني لوري ویلي له افغانستان سره به لا زیاتې خبرې پرې وکړي. دا خبرې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پرون په اسلام آباد کې وشوې، او بیا دواړو په یوه خبري کانفرنس کې د په دې اړه د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. افغان او پاکستاني لوریو په خپلو کې د همکاریو پر لا پراخولو ټینګار وکړ. د افغانستان دولت وایي په قرغزستان کې د روانو ناامنیو له خپرېدو وروسته یې لسګونه هغه افغان محصلین چې د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې په زده کړه بوخت وو هیواد ته راستانه کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پرون پنجشنبه 33 تنه افغان محصلین چې په جلال آباد او بشکیک ښارونو کې زده کړه کوله په یو پوځي الوتکه کې کابل ته انتقال شول. په ننګرهار ولایت په یو ښوونځي کې د 5 ماشومانو لمړینې وروسته ولسمشر حامد کرزی د دې پیښې په اړه د جدي تحقیقاتو امر کړی. تیره ورځ د ننګرهار ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ په یو ښوونځي کې د اوسپنیز چت د رالوېدو په پیښه کې 5 تنه زده کوونکي مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. ښاغلي کرزی د قربانیانو کورنیو ته د خپلې خواخوږۍ مراتب څرګند کړي، او د پوهنې له وزارت څخه یې غوښتنه کړې څو داسې اقدامات وکړي چې په راتلونکي کې بیا داسې پیښې تکرار نه شي. په کندهار کې د تروریستي حملو او چودنو د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې امنیتي چارواکو لسګونه بې نمبر پلیټ موټر چې د دوی په وینا په غیر قانوني ډول د ولایت ته وارد شوي نیولې دي. کندهار ته په غیر قانوني ډول د وارد شویو موټرو په ګرځېدو راګرځېدو هم بندیز لګېدلی. د کندهار د امنیت عامر فضل احمد شیرزاد ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې بهیر د څارنې لپاره یو کمیسیون هم ټاکل شوی دی. یو شمیر کندهار ښاریان له دې اقدامه خوشاله نه دي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی عدل ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید اضافي او اساسي اقدامات وشي. او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی ستيفن دی مستوره وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون ارزونې د قناعت وړ نه دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له دفتر یوناما څخه په یو خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون تر دې کره ارزونې هم کولای شوي. په خبر پانه کې له افغان رایه ورکونکو څخه غوښتنه شوې ده چې خپل رایه مناسبو کسانو ته ورکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د وږې د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي.
ازادي راډیو
له ازادي رادیو څخه د خبرونو دوام ته پام وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې له خپل روسي سیال دیمیتری میدویدف سره تر کتنې وروسته هغه د یو کلک او باوري شریک په توګه وستای. خو اوباما چې له میدویدف سره په ګډ مطبوعاتي غونډه کې خبرې کولې یادونه وکړه چې د ګرجستان په ګډون د ځینو مسایلو په برخه کې د دواړو ترمنځ اختلاف پر خپل ځای پاتې دی.
Our two countries continue to disagree on certain issues, such as Georgia.
زمون دواړه هیوادونه د خاصو مسایلو لکه د ګرجستان پر مسأله له هم اختلاف لري. موږ د دې اختلافاتو په اړه سپینې خبرې وکړې، خو په هغو برخو کې چې موږ له یو بل سره موافق یو، له پرمختګ سره د خپلو اړیکو په پراخولو چې د سیمه ییز او نړیوال امنیت مسایلو ته ګټه رسوي بریالي شو. جمهور رئیس اوباما وویل چې دوارو لورو قرغزستان ته د بشری مرستو پر رسولو هم موافقه کړې ده. په قرغزستان کې د وروستیو کړکیچونو له امله زیات شمېر خلک بې ځایه شوي او هلته یو بشری بحران رامنځته شوی دی. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف په قرغزستان کې د قومي لانجو څخه دا اندېښنه څرګنده کړه چې ښایي دا هیواد ټوټې ټوټې کړي او سخت دریځو کړیو ته به د واک اخیستو زمینه برابره شي. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د قرغزستان په جنوب کې ناکراری دوام لري او په سیمه کې د وروستیو نښتو له امله سلګونه کسان مړه شوي او ګڼ شمېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال اسکار فرناندز ترانکو پرون د تړلو دروازو تر شا د امنیت شورا ته د قرغزستان پر حالاتو خبرې وکړې. د وویل چې د قرغزستان په دوو جنوبي ښارونو اوش او جلال آباد کې د وضعیت له یو څه کراري سره سره د نښتو د تازه پیل ویره شته. د رویټر خبري اژانس په حواله په امنیت شورا کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ویلي چې دا قومي شخړې د قرغزستان کورنۍ مسأله ده او خپله حکومت یې باید د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي. د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام پر ضد د اقداماتو په لړ کې یو نوی لایحه تصویب کړه. د دې اقداماتو له مخې د نورو هیوادونو پر هغو کمپنیو هم جریمه وضع کیږي چې له ایران سره د انرژي او بانکي چارو په برخه کې تجارتي معاملې کوي. دا د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې پر بندیزونو سربیره اقدامات دي. یاده شوې لایحه به د ولسمشر باراک اوباما لخوا تر لاسلیک وروسته توشیح شي. او د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې پرون د سلوواکیا ټیم ایتالیا ته ماته ورکړه او په دې ډول د مسابقو بلې دورې ته ووت. ډنمارک جاپان ته لوبه وبایلله. د پاراګوی د نیوزیلند لوبه مساوي پای ته ورسیده او هالند د فوټبال ټیم کامرون ته یو د دوه په وړاندې ماته ورکړه. نن بعد د پرتګال او برازیل، شمالي کوریا او د اچ ساحل، چیلی او هسپانی او د سویس او هندراس د ټیمونو ترمنځ مسابقه وشي. دا خبرونه
ساده سهار ته بجه او ته د خیسې د پښتو خبرونه مو تر نو بجو د خبرونه ز فرشته جلالی احمد تکل او زموږ نور ټول ملګری همکاران په ګډه وړاندې کوو. په خبرونه کې مو تر ډیره حد د ازادي په چپو کې د پروګرام تکرار ته وخت څنګه کړی خو ځینی رپورټونه به هم درته وړاندې شي. په خبرونه کې واوري چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وايي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوی قومندان د لړ کې دوروسته د امریکا ستراتیژي پر خپل ځای ده او په بری سره به عملي کوي. په کندهار کې به د غیر قانوني موټرو د بندیز په ارتباط واوري. چارواکي وایي چې په کندهار کې د هغو موټرو په تګ راتګ بندیز لګولی چې نمبر پلیټ نه لري. دوی وایي د دې هدف د امنیت د ښه کولو دی. په خبرونه کې د عدم تشدد پروګرام خپرو او لکه څنګه چې مخکې وویل د ازادۍ په څپو کې پروګرام تکرار خپرېږي. د خبرونې اول مطلب مو د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما ورستی څرګندونی دی چې وايي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوی قومندان جنرال ستنلی مکرست لری کېدو او تر دې ورسته د امریکا ستراتیژي پر خپل ځای پاتې کیږي او په بری سره به عملي شي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د وسلوالو قواو لوی درستیز ادمایرل مایک مولن هم ویلي چې د جنرال ستنلی مکرست لری کېدو ورسته به د افغانستان په ستراتیژي کې بدلون نه راځي. احمد تکل په دې ارتباط د رویټرز خبري اژانس رپورټ لوستی وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ماښام وویل چې د جنرال ستنلی مکرستل د لری کولو پریکړه د افغانستان د جګړې په ستراتیژۍ کې کومه ستونزه نه راولي. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د امریکا او ناټو د قواو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکرستل د چهارشنبه په ورځ وروسته له هغه له دندې ګوښه کړ چې په رولنګ سټون امریکایي مجله کې د مرستیال ولسمشر جو بایدن په ګډون د جګپوړ امریکایي چارواکو په اړه د ده او د ده د همکارانو انتقادي څرګندونې خپرې شوې. د امریکا ولسمشر وویل د ستنلی مکرستل پر ځای ټاکل شوی قومندان جنرال ډیوید پیترایوس د افغانستان له ستراتیژۍ ښه خبر دی ځکه په جوړولو کې مرسته کړې ده. ښاغلی اوباما چې په واشنگټن کې د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدف سره په ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې خبرې کولې زیاته کړه د هیله مند دی چې پیترایوس به د دې ستراتیژۍ په پلي کولو کې اغیزمنه ونډه ولري او په قومندانۍ کې له دې بدلون سره به د افغانستان د جګړې په صحنه کې کوم خنډ رانه شي. د امریکا ولسمشر په ډاګه کړه چې د 2011 کال جولای میاشت له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پایل میاشتوي. اوباما وویل د دې معنا دا نه ده چې له دې نیټې وروسته به د امریکا او نورو متحدانو ټول عسکر له افغانستانه وتلي وي. اوباما زیاته کړه موږ دا نه وایو چې له دې سره سم به څراغونه مړه کړو او خپلې دروازې به پر ځان پسې وتړو. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس په داسې یو ناوړه حالت کې د جنرال مکرستل پر ځای د جنرال پیترایوس ټاکنه تر ټولو غوره اقدام وباله. وی ویل چې نوی ټاکل شوی قومندان ته به کابل ته له رسېدو سره سم د جګړې د پلانونو او تکتیک د جوړونې صلاحیتونه وسپارل شي. ګیټس چې په پینټاګون کې په یو مطبوعاتي غونډه کې خبرې کولې وویل دی فکر نه کوي چې امریکا به په افغانستان کې په لانجه کې ګیر پاتې وي. د زیاته کړه په افغانستان کې پرمختګ شوی دی خو دا پرمختګ تر هغې اندازې چې امریکا یې تمه لرله ټکنی او ستونزمن دی. د وویل فکر نه کوي چې د جنرال مکرستل له لرې کېدو وروسته د امریکا په پوځ کې ګډوډي راغلې او که طالبان داسې فکر کوي هم سهوه کوي. طالبانو تیره ورځ وویل اوباما مکرستل ځکه له دندې ګوښه کړ چې د امریکا په پالیسۍ کې د ناکامۍ ملامتي له ځانه لرې کړي. رویټرز خبری آژانس په خپل راپور کې د طالبانو د یو ویان لخوا د خپره شوي بیان په حواله لیکي چې وایي اوباما د ځان او خپل ګوند د حیثیت د ساتلو لپاره خپله ملامتي پر مکرستل واچوله. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن هم وویل چې په رولنګ سټون مجله کې د جنرال مکرستل د څرګندونو له لوستلو وروسته د ته د ناروغۍ احساس پیدا شو. مولن وویل چې دای په افغانستان کې د سختو ورځو اټکل کوي. د کندهار د عملیاتو پر اهمیت ټینګار وکړ. وی ویل چې په کندهار کې د امنیت ټینګول د دوی لپاره یو ډیر ستونزمن چیلنج دی خو د زیاته کړه په دې ډول عملیاتو کې معموله ده چې له سباون مخکې تپتیاره وي. په پام کې ده چې د امریکا سنا د سه شنبه په ورځ د مکرستل پر ځای د جنرال ډیوید پیترایوس ټاکنه تصویب کړي.
د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په همدې ارتباط ویلي چې ناټو به او متحدین به په افغانستان کې د پرمختګ یو موقع هم له لاسه نه ورکوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د بې نمبر پلیټ موټرو په ګرځېدو را ګرځېدو یې بندیز لګولی. دا د دې لپاره چې په کندهار ښار کې د امنیتي مسؤلینو په وینا د چاودنو او انتحاري حملو مخنیوی وسی. خلک شکایت لري او وایي چې د دې مشکل باید اساسي حل پیدا شي ځکه دوی وایي چې تجاران دا موټر راواردوي او حکومت یوازې له عادي خلکو حساب غواړي. له کندهاره صادق رښتینی په دې ارتباط رپورټ لري.
د امنیت امیر په وینا ټول بیا اسناد موټران بنیسي او بیا به یې پرزه کوي
چې دغه لړۍ به دوام وکړي تر څو موږ وکولای شو په قندهار کې د هغه وسایطو مخ وګرځو چې په هغه په انفجاري موادو کې دغه څخه استفاده کیږي. همدارنګه تروریستي حملې د هغه وسایطو څخه کیږي چې هغه ثبت او رجستر نه دی، هغه محصول نه دی، هغه نمبر نه لري او هغه د ګرځېدلو جواز په افغانستان کې نه لري. زموږ دا پروسه دوام لري.
که څه هم امنیتي چارواکي دغه ګام د امنیت د شوالي په هدف اخلي، خو د کندهار ولایتي شورا او موټر چلونکي ورسره مخالف دي. د ولایتي شورا رئیس احمد ولي کرزي ازادي راډیو ته وویل چې دی د دې کار سره مخالف دی. د ده په خبره دولت که دا ډول موټرانو مخه نیسي، نو لومړی دې هغه کسان ونیسي چې د بهره دا ډول موټران راواردوي.
اصلي لارې دا ده چې هغه خلک باید گرفتار شي چې کنټینر موټران راوړي. یو سړی تجار دی، لیسنس لري، ځي جواز لري، ځي موټران راوړي، چې هلته بند کړه نو خدای شي که غیر قانوني دي پر سړی دې باندې که میر راوله.
د بې نمبر پلیټو موټرانو چلوونکي هم د دولت د دې کار څخه ناخوښه دي. نثار احمد یو تن موټر چلوونکی وایي چې دولتي چارواکي و هغه سوداګرو ته څه نسي ویلی چې هره ورځ د بهر څخه په لسګونه دا ډول موټران راواردوي، خو هغه محدودو کسانو چې د کور د ضرورت لپاره دا ډول موټران رانیولي دي نیول کیږي.
زما په نظر که چېرې دولت راولاړ شي، لومړی هغه موټران ونیسي چې پرځن دغه خصوصي امنیتي کمپنۍ ډېر دغه موټران استعمالوي، که لومړی د هغو مخنیوی وسي، زما په نظر دا به ښه وي، ځکه دغه عام خلک چې دا موټران په ښار کې د خپل ضرورت رفع کولو لپاره ځینې ګټه اخلي، دا خلکو موټران نیسي، دا بېوزله خلک ټول ورځ لمر ته ورته ولاړ وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترافیکو د مدیریت په خبره په کندهار کې د 15 او 16 زره په شاوخوا کې بې اسناد موټران شته، چې یو شمېر یې په شورمانو او یو شمېر یې خلک د خپل کور د ضرورت لپاره کاروي.
له کندهار مو د صادق رښتینی رپورټ واورید. په خبرونه کې نور ټول وخت د دوو اونیزو پروګرامونو لپاره ځانګړی سوی دی. یو د عدم تشدد پروګرام دی چې په څو شېبو کې به یې احمد تکل وړاندې کړي، او بل د ازادۍ په څپو کې. خو په یاد مو اوسه چې د ازادۍ په څپو کې تکرار خپریږي، نو که یې اورېدل غواړي ازادي راډیو سره اوسئ.
عدم تشدد د کړکیچونو د حل اغیزمنه لاره. قدر من اوریدونکو، بیا هم زه احمد تکل ستاسو خدمت ته حاضر شویم او سلامونه وړاندې کوم. د کړکیچونو د حل د اغیزمنې لارې عدم تشدد په اړه د ځانګړو راپورونو په تیره برخه کې مو د هند په نیمه وچه کې د خان عبدالغفار خان او ګاندي د ګډو هڅو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه بحثونو ته په دې اونۍ کې هم دوام ورکوو. پاچا خان به ویل چې د خدای خدمتګارو د تحریک غړي له چا سره دښمني نه کوي، د خپل خدمت په مقابل کې له چا څه نه غواړي، بلکې اجر یې له خدای غواړي. د خدای د مخلوق خدمت د خدای د رضا لپاره کوي او په دې لاره کې هر راز قربانۍ ته چمتو وي. دا هم د پاچا خان وینا ده چې ویل به یې زموږ فرض له دنیا نه ظلم ورکول دي او مظلوم له ظالم نه خلاصول، حتی که ظالم زموږ ورور او مسلمان هم وي. د پاچا خان د بی وسلې پاوځ د خدای خدمتګارانو د لښکر سرتیرو ځانونه د خلکو خدمت ته چمتو کړل. له دوی سره به د پښتنو له پخواني دود سره سم تل ډول او سورنای هم و. دا زلمیان به په سرو جامو کې له هر ځای او هر سیمې څخه په احساساتو او جذبو تیرېدل او نور به یې هڅول چې ورسره یو ځای شي. دا نهضت ورو ورو په سیمه کې خپرېده او داسې ښکارېدل چې له سوونو کلونو غلامۍ او بې حسۍ وروسته په پښتنو کې یوه سا چلېدلې ده. خو د پخوا پر خلاف دا ځل پښتنو د تشدد پر ځای د عدم تشدد لاره خپله کړې ده. پاچا خان په 1940 کې د پاکستان له جوړېدو وروسته د عمر تر پایه د خپل قوم د حقونو د لاسته راوړلو لپاره د پاکستاني واکمنانو پر ضد مبارزه کوله. د هیڅ کله خپلو پلویانو ته د وسلوالې مبارزې سپارښتنه ونه کړه، خو له دې سره سره د خپل عمر زیاته برخه د پاکستان د حکومت په زندانونو کې تېره کړه. د به په خپلو لیکونو کې له زندانه بهر خپل قوم او ملګرو ته داسې توصیه کوله: ما پسې هیڅ راز غم او فکر مه کوئ، ځکه زه خدایي خدمتګار یم، او که چیرې الله زما له وجود نه خپل مخلوق ته خدمت غواړي نو ماته به ښه او روغ صورت راکړي. د پاچا خان عقیده د دل هغو لیکنو څخه هم ډیره ښه جوتیږي چې ډیره برخه یې په زندان کې لیکلي دي. په یوه لیک کې دای له هغې طبقې سره چې ټولنه تر اوسه هم په ډیره ښه سترګه نه ورته ګوري خپل اړیکې او له هغې سره خپله مینه بیانوي. دای وایي: زه چې د 9 کلونه وم او په پېښور کې مې سبق وایه، نو اکثرا به مې لوبې د چواړیانو له ماشومانو سره کولې. زه به خپلو ملګرو منع کولم چې دا خو نجس خلک دي، ولې لوبې ورسره کوي، خو زه د هغوی په دې خبرو نه منې کېدم او نه پر ما دې خبرو کوم اثر کاوه. چې زلمی شوم، که څه هم د خان زوی وم، خو اړیکې مې اکثرا له کسبکارانو سره و. زما دوستان اکثرا جولاګان، ترکڼان او نور کسبه وو. د پښتنو په سیمو کې د خان عبدالغفار خان نفوذ په ټول هند کې د ګاندي له نفوذ نه کم نه و. ګاندی به ویل چې خان عبدالغفار خان او د هغه د سرخ پوشانو ټولی د هند پر ملي جنبش ډیر حق لري. پاچا خان تل ټینګار کاوه چې د سرخ پوشانو تحریک کومه سیاسي ډله نه، بلکې د پښتنو ورورولي ده او ټولو ته پکار ده چې برخه پکې واخلي. د ویل چې دا د یوې کورنۍ، یوه خیل، یوې قبیلې یا یوې سیمې ورورۍ نه، بلکې د ټول پښتون قوم ورورولي ده. د پاچا خان کار او خواري تل له هغو کسانو سره وه چې زده کړې نه وې کړې، د بد خلکو په ژبه خبرې کولې. د ده همیشنۍ خبره دا وه چې لوی خدای ته د خدمت اړتیا نشته، نو د خدای خدمت د هغه د مخلوق خدمت دی. ده به ویل چې خدایي خدمتګار به د ظلم، تیری او زور زیاتی مقابله په جګړه، توره او ټوپک نه، بلکې د عدم تشدد په سیاست کوي. د ګاندی او پاچا خان د مبارزې له وخته ډیر کلونه اوښتي، خو د سوله ییزې مبارزې لپاره د دوی له سپارښتنو سره سره هم د دوی د ژوند پر مهال او هم له هغه وروسته پښتنو ډیرې جګړې وکړې او لا کوي. نو آیا تشدد او قهرجنه مبارزه د پښتنو په وینه کې اخښلې ده؟ افغان مورخ پوهاند حسن کاکړ:
تشدد ګمان نه کوم چې په وینه کې بیولوژیکي منشا نه لري، خو دونه ده چې ګویا هر بیولوژیکي وجود په شمول د انسان، اما دا چې په اجتماعي ژوندانه کې هر هغه څوک چې غواړي د زور له لارې خپل مقصد ته ورسیږي او له قانون او د سولې او د تشویق او ترغیب او د هڅونې د دې پروا ونه کړي، دغه تشدد پیدا کېږي. مګر په عمومي ډول سره دا د اجتماعي ژوند مولود دی، نه د وینې یا د بیولوژیکي ژوند.
د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو د جهاد په کلونو کې د عدم تشدد د فلسفه مخکخ خان عبدالغفار خان یا پاچا خان لا ژوندی و، خو په داسې یو موقعیت کې و چې هیڅ یې په وس نه و پوره، ځکه د پاچا خان د ژوند تقدیر په پاکستان کې لیکل شوی و او پاکستان د وسلوالو مجاهدینو د فعالیتونو مرکز و. د هغه مهال و چې تقریبا ټولې نړۍ له افغان مجاهدینو سره پوځي او مالي مرستې کولې څو د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جګړې ته دوام ورکړي، خو هیچا د پاچا خان نظریاتو ته چې اساس یې د عدم تشدد مبارزه وه پاملرنه ونه کړه، ځکه دی دا وخت په انزوا کې و. افغانانو د شوروي پلوي رژیم د قهرجنې مبارزې له لارې نسکور کړ، خو په پای کې یې پخپله په هغه کورنۍ جګړه کې ښکېل شول چې په تشدد کې یې په نړۍ کې ساری کم و. هندای لیکوال او ژورنالیست د ایشین ایج په نوم د ډیلی چاپ ورځپاڼې سر محرر انند سهای چې د افغانانو تاریخ او د څو وروستیو لسیزو ژوند یې له نږدې څارلی او د افغانستان په اړه کتاب یې په نږدې راتلونکي کې خپریږي، په دې نظر دی چې په افغانستان کې اوسنی تشدد په سړه جګړه او له هغه مخکې کلونو کې د افغانانو په قهرجنه مبارزه کې ریښې لري.
په افغانستان کې د تیرو دیرشو څلوېښتو کلونو جګړو د صحنې شاته، وروسته له دې چې پخواني شوروي افغانستان اشغال کړ، د لویو قدرتونو د مخالفت حقیقت پروت دی. خو د شوروي له اشغال مخکې هم د دې دواړو، یعنې یو خوا د موسکو تر ملاتړ لاندې د سوسیالیستي او بل خوا د سیاسي اسلام د ایدیالوژیو ترمنځ یو ډیر پیچلی او ستر مخالفت روان و چې سیاسي، ایدیالوژیکي، وسلوالې او نورې بڼې لرلې. هغه وخت په افغانستان کې د داود خان ملتپال حکومت په واک کې و. د داود خان حکومت د هغو ډلو سره په مخالفت کې واک ته ورسېد چې د سیاسي اسلام لپاره یې موازې کولې. د دې نهضت مهم مشران هغه مهال ښاغلی رباني، احمد شاه مسعود او ګلبدین حکمتیار و. دا وخت د دې ایدیالوژیو ترمنځ ټکر رامنځته شوی و چې کله کله به یې وسلواله بڼه غوره کوله.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی او د ازادۍ راډیو د کال شخصیت رمضان بشردوست، چې د افغان ګاندی لقب هم ورکړل شوی، هیله من دی چې یو ورځ به د افغانستان په سیاسي جریاناتو کې هم د عدم تشدد فکر او فلسفه د تشدد د افکارو ځای ونیسي. ښاغلی بشردوست د افغانستان د سیاسي ګوندونو تاریخ ته په پام سره وایي چې له دودیز پلوه دا ګوندونه په سیاسي مبارزه متکي و، نه په تشدد. خدای په دې برخه کې د استثناو یادونه هم کوي.
د افغانستان اساسي سیاسي مبارزه د مشروطه خواهانو په وخت کې پیل شو. د دې مبارزه یو سیاسي مبارزه و په افغانستان کې په یو سیستماتیک توګه مسلحانه مبارزه د افغانستان د تنظیمو په برنامه کې نه و. او دوی غوښتلې وي چې موږ باید یو چریکي عملیات وکړو، د سیاسي قدرت ونیسو. یوازې په 1950 کال د مسعود حکومتچار چې هغه وخت دوی د حزب اسلامي د ځوانانو د کادر په توګه کار کول، د بابور د همکاري سره په افغانستان کې راغی. د دوی برنامه دا و چې د پنجشیر ولسوالي باید د زور له لارې ونیسي، د بدخشان ونیسي، د لغمان ونیسي. اما هغه وخت خلکو د داود د حکومت ولسوالیو سره همکاري وکړ او دا د په پنځیر کې د مسعود یول خلکو وژل شو. مسعود او حکمتیار دوی بیرته پاکستان ته وتښتیدل. یوازې مسعود او حکمتیار د تشدد او د مسلحانه مبارزه عملی ګام پورته کړ، اما د کلکانی هم عملی ګام تر هغه وخت چې د روسیې حکومت دلته رانغی هغوی پورته کړی نه و.
تاسو د مشروطه غوښتونکو یادونه وکړه. بشر دوست صاحب، د پاچاخان نظریات پر مشروطه خواهانو څومره ستاسو په نظر تاثیر درلود؟
پاچاخان لومړی شي د ګاندی یو ډېر نږدې ملګری و. هغه وخت چې د هندوستان د کانګریس حزب د ګاندی سره مخالفت کول، د پاچاخان همیشه د ګاندی تر څنګ درېدل، دغه ملاتړ کول، او د پاچاخان په خپل هم ډېر غټه پرستیج درلود. له دې قبله زه کولی شم چې ووایم چې د افغانستان مشروطه خواهانو د پاچاخان د افکارو، د پاچاخان د کارونو، د پاچاخان د تجربې نه هرو مرو ګټه اخیستل، اما په خپل پاچاخان هم د ګاندی د افکارو نه متاثر شوی و. ګاندی په خپل د لیون تولستوی یا د حضرت عیسی علیه السلام یا د نورو رهبرانو چې د بخه د عدم تشدد په باره کې لیکلی و او افکارونه درلود، نظرونه درلود، متاثر شوی و. تر هغه ځای چې پاچاخان یو خطر شخصیت و، د افغانستان یو زوی و او ډیره مینه د افغانستان سره سره درلود. هغه وخت چې دا مړ شو، بیا وصیتنامه یې دا و چې په افغانستان کې دا باید د ده قبر وي. هرومرو دا د دې نږدې اړیکې د افغانستان د سیاسیونو په برنامه و په پروګرام کې خپله اغیزه درلود.
بشر دوست صاحب، تاسو په خپله چې د افغانستان د ګاندی لقب هم تاسو ته درکړل شوی، په تیرو اتو کلونو کې د خپلو مبارزو له پایل نه مخکې څومره د پاچاخان، ګاندی او د عدم تشدد د مبارزې د مخکښانو نومونه چې تاسو واخیستل، د دوی له نظریاتو سره آشنا وی او هغو په تاسو باندې اغیز درلوده؟
نه یوازې د پاچاخان، د ګاندی او یا د لیون تولستوی یا د حضرت عیسی علیه السلام، همدارنګه د ابو حنیفه رحمت الله علیه، همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نظرونه د جګړې په بنسټ کې نه وو. محمد صلی الله علیه وسلم د مشرکینو سره د سوله یو معاهده امضا کړی و. دا مشرکین وو چې دا معاهده تفشی لاندې وکړ، او هغه وخت چې ابو سفیان په مدینه منوره راغی او کوشتل چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه سره خبره ونه کړ، اما هیڅ دغه سره کوم یو خشونت آمیز برخورد نه درلود. د دوی نظرونه په ما باندې ډیر تاثیر لري، او زه په دې عقیده یم چې که موږ وغواړو خاوره د حالت نه وژغورو، باید یو بله کلتور، یو بله ارزښتونه چې هغه د اسلام په بنسټ کې استوار وي، نه د جګړه په بنسټ کې. زه په دې عقیده یم چې موږ کولی شو چې د خاوره د دې حالت نه وژغورو.
بشر دوست صاحب، په افغانستان کې د دیرشو څلوېښتو وروستیو کلونو له تشدد نه وروسته اوس چې د ډیموکراسۍ وخت دی، ستاسو په نظر له هم آیا چانس شته چې د افغانستان سیاسي ډلې او سیاسي ګوندونه د تشدد لاره پرېږدي او د عدم تشدد لاره خپله کړي؟
بالکل، د ما په نظر نه یوازې یو داسې چانس شته. دا د ګاندی لاره یا د پاشاخان لاره یا د ماندیلا لاره دا د یو ورځ نتیجه نه و. دا یو کار غواړي، یو هلې ځلې غواړي، یو اساسي جهاد لومړی د خپل نفس سره غواړي. زه ډېر امید لرم چې یو ورځ موږ وکولی شو چې په افغانستان کې یو نوی ارزښتونه راولو. موږ اکتساب کولی شو، موږ یو مسالمت آمیز مظاهره کولی شو، موږ د عدم اطاعت برنامه کولی شو. د مثال په توګه زه په دې نظر کې مو کار کوم چې ورسره خدای وغواړي، د مثال په توګه موږ دا د شاروالي مالیات ور نه کړو، ځکه دا شاروالي د خلکو لپاره هیڅ کار نه کوي. یو مسالمت آمیز مبارزه پیل وکړو، او یا که چیرې یو میلیون افغان یا 1500 افغان راشي په پارلمان کې په هر کې دوی کېني، او مسالمت آمیز په توګه کارځي چې ته وایي چې ولسمشر ته د مشرې موږ دا ستونزه لرو، ته د موږ په حق تجاوز کېږي، قانون مراعت نه کېږي، په هر اداره چې زو د موږ نه بدې اخلي. موږ د تا دښمن نه یو، موږ یوازې د تا نه غواړو کارځي صاحب یا قانوني صاحب یا مجدد صاحب، موږ د تا نه غواړو چې د موږ حق باید مراعت شي، پرته له دې چې موږ شعار ورکړو، پرته له دې چې موږ یو چاقو یو اسلحه د ځان سره ولرو. زه مطمئن یم چې دا لاره ډیر شم واسیب وي په افغانستان کې هم ولینا په هندستان کې خپل تجربه ورکړ په افریقا جنوبی کې هم ورکړ په د پښتونستان کې هم ورکړ تر هغه ځایه چې دوی مبارزه وکړه.
ډاکټر رمضان بشر دوست و چې د خان عبدالغفار خان د عدم تشدد د فلسفه او د افغانستان پر سیاسي جریاناتو د هغې د اغیزې په اړه خبرې کولې. د پښتو ژبې لوی شاعر غنی خان چې د پاچا خان زوی و د خدای خدمتګارو د عدم تشدد د مبارزې ساینه په خپلو شعرونو کې کړې ده او د دې بې وسلې پوځ د جګړې په اړه وایي. د غضب پر نیلی سور شو د شیرشاه لمسی باتور، سترګې بیا د پښتون سرې شوې چې نیم اور دی او نیم نور، ځوان کړل شنه بریتونه تاو بیا په مستۍ چیرته روان دی، مور یې ږدي پر سر قرآن بیا، ای زما د نیکه زویه، ای زما د مینې وروره، ای د نر بابا بچیه، ای پیدا له نرې موره، سترګې ډکې له رڼا ستا، لاس دې تش توره دې څه شوه، د غضب په نیلي سور شوې فولادي زغره دې څه شوه. پاچا خان چې پښتنو د فخر افغان په نوم یادوه په 1908 یا 1906 هجری لمریز کال کې د 90 کلو په عمر په پیښور کې وفات شو او د ده له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. ګاندی او د هند په نیمه وچه کې د عدم تشدد غورځنګ په بریالیتوب کې د ده ونډه د ځانګړو راپورونو د دې لړۍ د بلې برخې موضوع ده چې د راتلونکي پنجشنبې ورځې د 2 بجو او د جمعې د ورځې د 8 بجو په پروګرامونو کې به وڅېړل شي. تر هغه وخته زه احمد تکل اجازه غواړم. د خدای پامان.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادۍ په چپو کې در امواج آزادی خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې له افغانستان څخه د جنگ جګړو ټغر د تل لپاره ټول شي او افغانان د سولې او آرامۍ په فضا کې د عزت او ابرو ژوند تیر کړي د دې ونې خبرونه پیل شوه. زو جان قال کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو، روانه عیسوی میاشت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لپاره سخت مرګونی میاشته او زیات شمېر عسکر د ماینونو په چاودنو او لوسلوالو سره نښتو کې وژل شوي. په سیاسي ډګر کې هم بدلون رامنځته شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو 15 کسیز هیئت کابل ته لاړ او له تور لست څخه د طالبانو د ځینو مشرانو د نومونو د لرې کولو ژمنه وکړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د انګلستان خاص استازی په ظاهر کې په رخصتۍ تللی، خو ځینې څېړونکي وایي چې له ناتو او امریکا سره د افغانستان د ستراتیژۍ په سر د نظر اختلاف پیدا شوی دی. په دې سربیره په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سټینلی مکریستل ته سخته لانجه پیدا شوه او هغه متل چې وای خپله ژبه هم کلا ده هم بلا. جنرال مکریستل چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او نورو چارواکو ورباندې پوره اعتماد درلود او تر ډیره حده د افغانانو له کلتور او فرهنګ سره بلد و، له یوې امریکایي مجلې سره په مرکې کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایډن او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچرډ هولبروک په ډیرو سپکو الفاظو یاد کړی او له همدې امله له دندې ګوښه شو. د په ځای د امریکا د پوځ د مرکزی قومندې مشر جنرال ډیوډ پټریاس وټاکل شو. د مکریستل د لانجې د پیدا کېدو او د هغه د لرې کېدو په اړه څېړونکي مختلف دلایل او نظرونه لري، خو که مسلې ته یوازې د پوځي مقرراتو له اړخه وکتل شي د جنرال دا څرګندونې د موجودو قوانینو په خلاف عمل دی. د امریکا د پوځ د عدالت د لایحې یا قانون اتاتعی مماده داسې لیکل شوې ده: هر برحال پوځي چې د جمهور رئیس، د هغه د مرستیال، کانګرس، دفاع وزیر، د ترانسپورت د وزیر یا د هر ایالت د والی او ګډو ګټو په ضد نامناسب خبرې وکړي ممکن په عسکري محکمې کې محاکمه شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د سه شنبې په ورځ یعنې د مکریستل له لرې کېدو مخکې ویلي و چې د ده ګوښه کېدل باید د افغانستان د 9 کلنې جګړې بهیر ته زیان ورسوي. خو د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې کله د جنرال مکریستل استعفا ومنله او رسما اعلان شوه، جمهور رئیس کرزی وویل د امریکا د جمهور رئیس د پریکړې درناوی کوي. جنرال ستونلی مکرستل په افغانستان کې د امریکا د جمهور رئیس د ستراتیژي د عملی کولو مخکخ پوزي او د جګړې د ډګر عسكر و. دا چې د لری کېدل به د افغانستان پر روانې جګړې او د بهرانیانو په پوزي ماموریت څه اغېز وکړي؟ آیا نوموړی د امریکا د سیاسي ګوندونو او یا هم د سیمه ییزو او نړیوالو سیاسي لوبو قرباني شوی او که د پخپل ځان د افغانستان له کړکې څخه خلاصون ته برابر کړی و؟ دا او نورې پوښتنې به له محترمو میلمنو او تاسو دوستانو سره په خبرو کې ځواب شي. دا خپرونه مو په دوو برخو کې برابره کړې ده. په لومړۍ برخه کې د کابل په سټوډیو کې دوه میلمانه لرو. د بدلون او امید ملي جبهې مشر او د افغانستان د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې کاندید ښاغلی ډاکټر عبدالله عبدالله او د افغانستان د حکومت د خبری رسنیو د دفتر مشاور ښاغلی رفیع فردوس. د خبرونې په دوهمې برخه کې به د آیساف د عمومي قمندانۍ ویاند ښاغلی جنرال جوزف بلوت او د امریکا د ملي دفاع په اکاډمۍ کې استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ښاغلی علی احمد جلالی زموږ میلمانه وي.
تشکر. امام به نوبت خود احترامات تقدیم میکنم به تمام شنوندگان عزیز ما در افغانستان و دیگر جاها. خب به هر حال قسمی که خودتم تشریح کردی تحولات اخیر و مخصوصا تبدیلی یک جنرال بسیار مهم به استراتژی جامعه بین المللی در افغانستان چی تاثیر خواهد، یک سوال است که از طرف شنوندگان عزیزم طرح میشه و ما شام به اونا علاقه داریم. منتها رهبرای امریکا و دیگران گفتن که به شکل در استراتژی آنها در افغانستان تغییر نخواهد آمد.
بله.
دکتر صاحب خوش آمدید.
استلی مشی بخیر راغلی.
سلامت باشین. تشکر. سلامت اوسید.
دا د جنرال مکرستل لری کېدل عوامل څو او دا به څه تاثیر وکړي د افغانستان په سیاسي او نظامی ډګر کې؟ صاحب
علت خو معلومه ده، ځکه چې جنرال مکرستل د امریکای د ادارې د مسؤولینو په ارتباط یو خبریال سره خبرې کړې وو. د اوباما په هکله ویلي وو چې دا یو غیر مصمم سړی ده او زه مایوس شوم ما کله چې دا ولید. او اوباما ما پورې معلومات نه درلود، دا ما د مایوسیت سبب وګرځېد. د امریکې د ریاست جمهوری معاون بایدن په هکله هم خبرې کړې وو. د هر چا په اخله په مزاق او شوخی او زه فکر کوم چې توهین‌آمیز خبرې کړې وو. او دغه خبرې د خبریال لخوا خپور شو دو ورځې مخکې. بیا وروسته مکرستل معذرت وغوښت، خو معذرت یې د قبول وړ نه و، ځکه چې دا د امریکې ادارې ته ډېر سخت تمام شو چې یو جنرال چې نه باید داسې خبرې کړې وای په داسې یو حساس حالت کې د امریکې د مسؤولین د سیاست د مسؤولین په حقله داسې خبرې کړو. اصلي علت یې دا و. خو مخکې له هغه هم د ده او ځینې مسؤولین ترمنځ د استراتیژي په حقله اختلاف نظر و، خو اصلي علت یې دا هغه خبرې و چې د خبریال لخوا افشا شو او بیا مکرستل معذرت وغوښت، خو معذرت منل ول ونه کړسید.
تشکر. او تاثیر به څه په د افغانستان په سیاست او د عملی ډګر کې څنګه؟
دومره تاثیر به ونه لري، ځینی اړخ یې ته زه به اشاره وکړم وروسته، ځکه چې د بدل د جنرال مکرستل پتریاس جدی دا هم د افغانستان په استراتیژي باندې کار کړی وو او دخیل یو په قضیه کې سوزلی افغانستان ته سفرونه کړی دي. او د عملیات افغانستان د سند کام چې پتریاسی مسؤلیت درلود تر اداره لاندې وو، عمومي عملیات د افغانستان او عراق. له دې کبله زه فکر نکوم چې په اساس د استراتیژي کې کوم تغییر راشي، خو دا وخت غواړي، ځکه چې مکرستل یو کار کړی وو چې د حامد کرزی رئیس جمهور د افغانستان د هغه اعتماد ځان باندې جلب کړی وو.
بله.
او بیا په بدل یې ملاتړ هم کول، شخصي ملاتړ په شخصي کچه هم ملاتړ کول د کرزی صاحب نه. دا یو شخصي رابطه هم دوی په منځ کې پیدا شوی وو. خو سیاست زه فکر کوم چې ادامه وکړي هماغه پخوانی سیاست. او علت د ناکامۍ د سیاست دلته په افغانستان کې په یو شخص یا په دوه شخص باندې علی ندی، هغه نور علتونه لري چې په هغه باندې که غور ونه شي متاسفانه مشکلات د افغانستان بیا هم دوام وکړي.
بله. خب به هر حال دکتر صاحب این تغییرات بالاش بازم صحبت میکنیم، منتها در این اواخر ما شما شاید چندین تحول مختلف در افغانستان بودیم، مثلا رفتن نماینده خاص انگلستان هم در مورد افغانستان و پاکستان از یک طرف و افزایش تلفات نیروی ناتو در افغانستان از دیگر طرف و این مسئله آزادستان بندیای طالبان نیه از طرف امریکا اینا، و وزیر خارجه انگلستان به پاکستان رفته، اونا از اونجا از موقف از اونا تعریف های کردن. در مجموع شما چی فکر میکنین در افغانستان سیاست به یک طرف سمت راست میره یا نمیره؟
یک نکته رو گفته میتونم که اوضاع افغانستان در 9 سال گذشته امروز با در نظر داشتی چیزایی که شما اشاره کردین و سایر مسائل و مشکلاتی که است در خطیرترین حالت قرار گرفته. در 9 سال گذشته هیچ وقت افغانستان در طور یک وضعیت نبوده و یکی از دلایل عمده از این وضعیت موجود است که متاسفانه رهبری افغانستان راهی را که در پیش گرفته نه برای خودش واضح است و نه به مردم افغانستان و نه به دوستای افغانستان نه به دشمنای افغانستان. و در حقیقت در موارد دشمن به جای دوست و دوست به جای دشمن گرفته عمل کردن. در داخل خود حکومت اتفاق نظر در مورد مشکلات، در مورد چلنج ها، در مورد راه حل اتفاق نظر وجود نداره. بین حکومت و جامعه بین المللی اتفاق نظر وجود نداره و سیاست هایی در پیش گرفته شده که عواقبش برای افغانستان کاملا خطرناک است. از این لحاظ من گفته نمیتونم که به طرف مثبت پیش میره. متاسفانه شما میدانین که امروز هم که میگذره حدود 7 ماه از مراسم تألیف آقای کرزی، 7 ماه میگذره تا هنوز نیمی از کابینه وجود نداره، بایست سرپرست کابینه ایفای وظیفه میکنن مسئولین. بعد ده ها مشکل دیگه در اوضاعی که شما اشاره کردین، مثلا برطرفی نماینده خاص انگلستان یا سیاست هایی که اعلان میشه در اواخر، بعضا به یک نتیجه گیری های نادرست بعضی از کشورها رسیدن. مثلا یکی از نتیجه گیری‌ها ایست که در افغانستان به مردم حق دادن که هر کس یک فرد یک حق یک رأی داشته باشه و سرنوشت خود انتخاب کنه، این اصلا قابل عملی شدن نبوده، یعنی یک راه درست نبوده، که من یک نتیجه گیری کاملا نادرست میدانم، در حالی که مشکلات در پیاده کردن پروسه بوده نه در اصل پروسه که یک فرد یک رأی حق داشته باشه و حق تعیین سرنوشت باید به دست مردم باشه. یک نتیجه گیری دیگه است که ای در بعضی از کشورها در سطح بین المللی این مسائل بحث میشه در شب و روز، که گویا اگر بگذاریم مسئله را که کشور پاکستان مسئله را حل کنه و در دست خود بگیره، شاید یک راه حل باشه، یک راه خروج باشه از مشکلات. این هم راه حل نیست. ما شما میدانیم اگر هر کشوری را، این کشور خرد یا بزرگ، سرنوشت یک ملت در اختیارش بگذارین، او کشور نمیتونه راه صلح و آرامی را پیش ببره. و در ارتباط به افغانستان، خصلت مردم ما می بوده که با غیرت و ایمانداری که در طول تاریخ نشان دادن هیچ وقت تابع یک کشور دیگه نشده. اما مسئله مهمی که در این راستا افغانستان در او ناکام آمده و نتانسته از فرصتها استفاده کنه، در حالی که مردم با کلیات مسئله عموما موافق بودن و حمایت کردن، حمایت مردم حکومت افغانستان روز تا روز از دست داده و این سبب شده که نظرات مختلف ایجاد شده و گاهی رای حل هایی که پیشنهاد میشه از اصل مشکل نسبت به اصل مشکل افزاتر است. مثلا سپردن قضیه به پاکستان.
بله دکتر صاحب محترم، تاسو د خبرونه موږ د سپوښلو چې حکومت د دوست او دښمن ترمنځ تفکیک نشي کولای، او په دې څوک تیرو کلونو کې حتی د بهرنی چارو وزارت هم نشو کړلای چې خپل بهرنی تګلارا یا پالیسی د سی په واضح او څرګند ډول بیان کړي، ترڅو هر چا ته خبره معلومه وي چې څوک د افغانستان خصوصا سیمایز دوستان دي او څوک دښمنان دي. او بل د دښمن تعریف هم تر اوسه پورې د سی په واضح ډول نه شوی. خلکو توقع درلوده چې د سولې په ملي مشورتي جرګې کې به د دښمن تعریف وشي، خو بیا هم خبره مسې جړه پنجړه پاتې شوله. یو وخت کې تاسو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلیت درلوده، ستاسو په نظر څه ډول تعریف باید وشي د افغانستان سیمایز دښمن یا دوست څنګه باید معرفي شي یا څنګه باید تعریف شي؟
هیڅ کشور یا مملکت دائمی دوست یا دائمی دشمن نلری.
بله.
او تعریف د دوست او دشمن دغه کشور یا دغه مملکت یا د ملت د منافع پر اساسی. اگر څوک چې د افغانستان اردی تمامیت ته احترام نکوي، د احترام په سترګه نه ګوري. هغه کشور چې د افغانستان په داخلي امور کې مداخله کوي، سولې چې د افغانستان د اکثریت د ملت غوښتنه ده، دغه مخالفت کوي او د سولې د منځولو لپاره فعالیتونه کوي، دا دښمنی ده په پالیسۍ کې. خو موږ کله چې د موقت حکومت رامنځته شو، افغانستان داسې پالیسی مخکې بیول چې ټولو ته د دوستۍ لاس وړاندې کړ افغانستان، او زه فکر کوم چې دا ښه سیاست و. خو په سیاست کې موفق کېدل په څو فکتورونو باندې ارتباط لري. یو یې دا دی چې د دې دپاره چې یو ملت د خپل ملي منافعو نه دفاع وشي کولی، هغه ملت باید چې متحد وي. ملي وحدت تامینول لازمی و. او ما چې مخکې وویل چې مهمترین مشکل دا ده چې اوس د حکومت سره د خلکو ملاتړ نشته، دا بیا د سیاسي خارجی سیاست باندې هم تاثیر کوي، او داخلی سیاست باندې هم، او نړیوال او بین المللي سیاست د افغانستان باندې هم تاثیر کوي. متاسفانه زموږ رهبری و نتوانیدل چې ملت یو موټی کې او د دشمنان په مقابل، که دوی نړیوال دشمنان دي که داخلی دي که سیمه ایز دي.
بله. خب به هر حال ما عادت داریم یکان وقت اپوزیسیون هم انتقاد میکنیم. خود این 9 سال گذشته اگر بر آدرس شما هم انتقاد شود که شما هم نتانستین یعنی یک پلان خوب بر علیه حکومت یعنی عملی کنین، ایره قبول دارین یا نیست؟
اما نقصه که متوجه ما باشه در قدم اول قبول میکنم، اما در 9 سال گذشته طبعا در اپوزیشن نبودیم، در یک مدت 5 سال 6 سال در داخل حکومت و بعدتر هم خارج حکومت، و یک سال شد که من در از تصمیم ما که برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری گرفتم. اما به هر حال همه ما مسئولیت داریم در این زمینه. اما در کشوری که در مرحله اول ملت سازی و دولت سازی قرار داره، در اینطور وقت و نظامی هم که بر اساس قانون اساسی انتخاب شده یک نظام ریاستی است که تصمیم ها بیشتر به یک اداره تعلق داره، عمل کرده کسی که در رأس قرار داره این بسیار تأثیر داشته. شما همین تاریخ معاصر افغانستان هم که ببینین، این مسئله را به شما واضح می سازه و مسائل گذشته افغانستان هم و در هر کشور دیگه هم صدق می کنه. چون ما تازه از بحران فارغ شده بودیم، اگر رهبری می تانست که اتحاد مردم حفظ کنه و یک دیدگاه را ارائه کنه، اما طوره که شما می دانید که در سال 2002-2001 اواخرش وقتی که حکومت به میان آمد، تقریبا بیشتر از 90% مردم پشتیبانی کردن از پروسه و حمایت کردن، و این حمایت به شخص هم متوجه بود، به پروسه هم متوجه بود، در حالی که اگر مسئله شخص در نظر بگیرین از آقای کرزی مردم افغانستان شناخت زیاد نداشتن. این خودش یک فرصت طلایی بود برای رهبری افغانستان، در حالی که سهم هر کدام ما در مشکلات به جای خودش، اما یک راه و روشی را که رهبری در پیش میگیره و ارائه میکنه و در اطراف از او مردم جمع میشن، او بسیار مسئله مهم است و تأثیر داره در سرنوشت یک ملت تا یکی افراد دیگه که در اطراف هستن، چون امی سیستم نظام هم امی است و طبیعت حالت بعد از منازعه هم به همی ترتیب می باشه.
تشکر دکتر محترم.
د آزادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له دریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
زه کرملا د پکتیا ولایت زوږی سره اوسېدم کې
مهرباني
الو کو زه تاسو ته او تاسو د نوم مېلمانو ته پرنه سلام کوم.
پور دی ودان
ها نظر مې دا ده چې د افغانستان کې د ترافیکو او ګران مستر چې کوم د ترافیکو کمانډانو وی کمانډانو نه
bale
د دې کمانډان ټول زمونږ نظر دا په دې د افغانستان د چوبخان باندې چې هغه د افغانستان په ګټه ای او د افغانستان مظلوم ملت بیچاره ملت په ګټه ای. خو بل خصوص د تاسو چې کوم ملمانه راسته دي دا ملمانه په اړه زما پیغام دا ده چې دا مېلمنو چې د قبضي صاحب په خلاف پنځنه ځینې دغو کارونو کړي دي، او دې نه دا پوښتنه کوم چې ولې تاسې جنرال مکر صاحب خو پرېږده تاسې هم اختلافات لرئ د قبضي صاحب سره، ولې دې باره کښې ځواب راکړئ.
کور دې ودان او پوښتنه دې واورېدل شوه. ډاکټر صاحب یاداش کړی، یو بل تلیفون هم لرو. مهرباني صاحب.
لغمان ولایت خبرې کوم.
مهرباني.
زما په نظر باندې شخصي او پښتنه د ډاکټر صاحب عبدالله نه زه دغه لرم چې دغه دولت په مقابل کښې څه ولاړې یا کومې خبرې چې ته کوي د هغې په وجود کښې ولې ته داسې یو پالیسینه هغه کوي چې دولت دې جوړ شي، د وطن جوړ شي، دغه بدبختۍ په قرار اوس فلم لري په افغانستان کښې د هغې په مقابل کښې ولې داسې یو پالیسي نه خپره په خپله ته خو ډېر پوه سړی یې شخصیت یې چې د وطن جوړ شي
ګامونه
پورته کړ.
تشکر صاحب، مننه مننه.
مونږ خو په یو حکومت کښې وو او یو ځای کار کول په حکومت کښې، خو په حکومت کښې کار کول معلومدار دوه روش دوه طریقې لري. یو دا دی چې کمشر سړی هر څه ووایي او ته ورته بلې ووایې او هو ووایې، دا یو طریقه ده. بل یې دا دی چې په هغه شی باندې چې ته فکر کوي چې قبول نظر لري خپل نظر په وضاحت په جرأت سره مطرح کی، هغه باندې بحث وکړي، بیا که قناعت منځته رانغی بیا هغه بله خبره ده. خو زما طریقه له اوله تر آخره تر هغه وخته چې زه په دننه په حکومت کې وم دا و چې هغه شی چې ما ته د فکر او د قط بعد نه معقول ښکارېدل په هغه باندې ما خپل نظرات درلودل او داسې په سترګه پته د چا نظر نه قبلول. ما زه فکر کوم چې دا صحیح طریقه ده، ځکه چې د یو خوا یو سړی یا دوه کسان یا درې کسان په یو شی باندې تصمیم نیول دا سمه طریقه نه ده. خو په دې کې اختلافات و، خو سلل هغه هم حکومت کار کول او دومره مشکلات چې نن په حکومت د افغانستان کې شته په هغه وخت کې هیڅ نه وو، او همدغه علت و چې په لومړنیو کلونو کې پیشرفت هم وشو، څه بدلون راغی د خلکو په اوضاع کې په وضعیت کې او څه پیشرفتونه وشو. خو بیا وروسته لاړم د حکومت نه یو دوه کال درې کاله هلته کور کې پاتې شوم، په ځینې کانفرانسونو کې ما شرکت کول خو کوم فعالیت ما نه درلود. بیا وروسته څو ځلې کرزي صاحب سره زما او دې ترمنځ خبرې وشوې، او یو ځلې هم دا هغه وخت و چې دا د دوم ځل دپاره د انتخابات د کولو په خاطر هغه کې یو څه روشنی زه اچوم. زما سوال کرزي صاحب نه دا و چې هغه لاره چې تاسو غوره کړی یاست او وایي چې د اوضاع د ښه کېدل سبب ګرځي، هغه طریقه او روش ما ته ووایه. زه کوم بله شخله نه لرم، زما کوشش د چوکۍ دپاره نه ده د کنه. کرزي صاحب نظر دا و چې یو ځای سره باید کار وکړو، د انتخابات په وخت کې هم ویل وروسته هم ویل، ما ویل که ګډ پروګرام و نه لرو چې دا امنیتي آلات ښه نه شي، د حکومت آلات ښه نه شي، په سیاست کې مثبت بدلون رامنځته نه شي، دننه په افغانستان او خارجي سیاست کې بیا په حکومت کې کار کول ګټمو نه لري. خو متاسفانه کوم واضح ځواب ما د کرزي صاحب نه درلود. تر څو چې یو اساسي بدلون په افغانستان کې رامنځته نه شي متاسفانه دا مشکلات بیا هم
ډېرېږي. معذرت غواړم چې خبره مې ستاسې ونیوله را به شو بېرته خیر د اوریدونکي پوښتنه هم تر یوه ډېره حده پورې ځواب شوه. زما په نظر باندې تاسې دا د سولې د ملي مشورتي جرګې کښې ګډون ونه کړ او د خبرونه او د خبري رسنیو نه داسې معلومه شوه چې تاسې تحریم نه دی کړی منته ګډون هم پکې نه دی کړی. په مجموع کې د طالبانو سره د سولې د عملې په ارتباط ستاسې نظر څه دی؟ چې دا عملې ښه ده ښه نه ده، تاییدوئ ملاتړی کوئ که ردوئ؟ یو او بل دا د پاکستان د حالت د افغانستان په سیاست کې تر کومه حده جدي ګڼئ سید؟
د افغانستان اکثریت خلک مطلق اکثریت د سولې غوښتونکي دي، په دې کې زه هېڅ شک نه لرم. او مونږ هم چې دننه په افغانستان کې د افغانستان حالات په حالات کې مونږ دخیل وو او بیلابیل حالات چې په افغانستان کې راغلی دي او هغه مصیبتونه چې خلکو باندې راغلی دي د جګړې په خاطر شاهدان وو، زه هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې د سولې مخالفت وکړم. هېڅ هغه ټول امیدواري زموږ دا و پس له بل د کانفرانس نه چې په افغانستان کې سولې رامنځته شي. خو دا یوه خبره ده، ملي مشورتي جرګه د سولې جرګه کله چې ورته ملي وایي باید چې اساس یې هم ملي وي. په څه معنی؟ د دغه جرګې د ترتیب د ترتیبات د نیولو کې او په ټول جریان کې باید چې د حکومت نه به هر خلک هم دعوت شوی وای. یوازې د میلمانه په توګه په جرګه کې برخه اخیستل دا کوم هغه نه لري. دا یو اصلي نیوکه زما وو. او بل دا و چې دا اساس د کار لکه چې بیا وروسته بیا دا ثابت هم وشو. کرزی صاحب په جرګه کې وویل چې په دوه کتګوري طالبان تقسیم کیږي. یو یې هغوی دي چې د افغانستان دښمنان دي، هغوی سره جګړه کوو. بل یې دا دی چې د حکومت د ناروا په خاطر او د ظلم په خاطر دوی تللي دي او طالبان سره پیوست شوي دي. خو په دغه دوه کتګوریو کې یو یې خو د افغانستان دښمنان دي، هغه سره جګړه کوو. دا حکومت خو همغه حکومت ده، نور خلک هم د حکومت د راروانو نه طالبانو ته پیوست شي، سو چا سره موږ سوله کوو؟ دا تعریف د سولې چې دښمن څوک دي، دوست څوک دي، موږ چا سره سوله کوو، دا ورک وو. دغه مې پیشبینی وو او دغه هم ثابت شو. خو زما فکر داده چې د افغانستان خلک، اکثریت خلک کې سوله غواړي، عادلانه سوله غواړي، چې بهغه کې د افغانستان د خلکو حقوق پامال ونشي او افغانستان بیرته هغه ناخوال ورسته ورنشي او افغانستان خلک ټول یو ځای په عزت سره په واحد افغانستان کې ژوند وکړي. د دغه سولې زه طرفدار یم او طریقه یې داده چې هغه کسان چې جګړه غواړي هغه کسان باید تجرید شي. اوس خو متاسفانه داسې یو حالت ده، خصوصا به جنوبی او شرقی ساحات و در افغانستان که چه حالتا زین خلق دیده دی پاره چقل دعوای حلی که اغوی طالبانو تزی پا دقا حالت که مون به جون رامنسته نکو هیس کل هم مون سولت نجده که دی نشو. در پاکستان پا حکل متاسفانه اوس هم پاکستان پا پاکستان که دی طالبان هدیشته، زینی نهادونه نظامی برخی در پاکستان اغوی طالبان سره مستقیم کمک کوي او در اغوی ملاتل کوي او دا کار دا سیاست ادامه لري او دغه کار زه فکر کوم چې نه یوازې چې د افغانستان دیگه تو په مقابل کېده، دا پاکستان په ګټه هم نه ده دغه سیاست. خو متاسفانه دغه سیاست ادامه لري او کنده حل لاري ورته پیدا شوی نه ده لا تر اوسه، نه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دیالوګ کې او نه هم د نړیوال ټولنې له لارې.
خب دکتر صاحب، شما در سخنانتان قبلا یاد کردین که در استراتژی هم بعض مخالفت بود در رهبری نظامی امریکا. اگر بگوییم برای اینکه موضوع خوب صحیح روشن شود، مثلا یک استراتژی یا که زیادتر علاقمندش بودن مکرستال، اینا مبارزه ضد شورشیان بودن که زیادتر از یک طرف مبارزه کنن، از دیگر طرف به بازسازی گپام کمک بکنن و زیادتر یعنی مدت طولانی‌تر در نظر بگیرن، یا یک نوع دیگه هم ضد تروریسم که میگفتن، اینا میگفتن که ما تنها تیاره میاره میتیم بمبارد میکنیم از طریق یا این مسئله. آله شما این خوبتر و واضح تر تشریح کرده میتونین؟ با رهبرای امریکا هم شما نشست و خیز دارین و با دولت هم از نزدیک به این موضوع آشناستین، این موضوع چیست؟ جار جنجال سر چی هست؟ کدامش خوب است؟ کدامش بد است؟ شما در کدام طرف هستین؟
خوب من با اون طرفش هستم که به نفع افغانستان تمام شوه، اما در خود ایالات متحده امریکا قبل از اینکه استراتژی آقای اوباما تدوین شوه بحث هایی بود مبنی به ای که آیا ازدیاد قوت ها در افغانستان به وضعیت کمک میکنه یا نه، و دو نظر وجود داشت. یک نظری بود که حالت در افغانستان در چند سال قبل از اداره آقای اوباما اوضاع امنیتی به حد وخیم شده که اگر قوت‌های امریکا بیشتر نشه ایو از روز به روز خرابتر شده میره و وضعیت همه روزه به نفع طالبان تغییر میکنه و در نتیجه القاعده از استفاده میکنه و بالاخره افغانستان به حالت‌های گذشته به اون طرف روان بشه. یک نظر بود. یک نظر دیگه ای بود که قوت‌ها زیاد نشه اما با پاکستان کار شوه و در سطح منطقه کار شوه تا بری رای حل پیدا شوه، که در این نظر آقای بایدن که سمت معاونیت ریاست جمهوری را داشت بیشتر او بری نظر اصرار میکرد و در بین کانگرس امریکا هم نظرات متفاوت وجود داشته. اگر نظر مرا بپرسین، در پهلوی هرچه در صحنه سیاسی در صحنه نظامی میشه، مهمترین ضامن موفقیت جلب حمایت مردم است از طریق حکومت، اداره و نظام با ارائه سیاست هایی که مردم در قبال از او خود امیدوار ببینند بهبود اوضاع را ببینند. در هفت ماه گذشته امی توقع می رفت که خب این توقع را من نداشتم متاسفانه بگویم، بازم این ناشی از بدبینی خدا نخواسته یا نظر شخصی در برابر یک شخص نیست، بنابر تجربه ای که من داشتم، بنابر ای که در اوضاع دخیل بودیم در یک شکل یا شکل دیگه، من فکر نمی کردم که یک اداره خودش به ایس یک مشکل تبدیل شده بتانه رای حل پیدا کنه. اما امیدواری در سطح بین المللی وجود داشت. در قسمت بهبود در وضعیت داخلی هیچ کاری در هفت ماه گذشته صورت نگرفته.
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوی د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.